السلام علیکم له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک سایم په دغه پروګرام کې بیا هم د کابل د پرونیو بریدونو د تلفاتو په اړه جزئیات درکو او د خوست ولایت ته د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي د سفر په اړه معلومات درکو ښاغلی حبیبي پرون خوست ته لاړ او هلته له پوځیانو سره وکتل هغه وویل چې ټول افغان پوځیان د نوي جنگي فصل لپاره پوره تیاری لري دونیز پروګرامونه په دویمه نیمه کې درته خبرو حقیقت څه دی او د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې د پرونیو غبرګو بریدونو په ترڅ کې د وژل شوی کسانو شمیر شپاړس تنو ته رسیدلی د بغلان ولایت د تالاب برفک ولسوالۍ پرون مازدیګر د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سنیور بیا له ناټو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی اوس هم بشپړ خبرونه په کابل کې د پرونیو غبرګو بریدونو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمیر شپاړس تنو ته رسیدلی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې بریدونو کې څلور څلوېښت تنه نور ټپیان سوي دي چې د لسو روغتیایي وضعیت ښه نه دی د عامې روغتیا د وزارت ویاند محمد اسماعیل کواسی تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل
د شپږمې حوزې د سیمې برید ډېره قوي چاودنه وه چې درې څلوېښت کسان زموږ هېوادوالي ټپیان کړي او پنځلس نور هم شهیدان شوي هغه پېښه چې په دولسمه ناحیه کې شوي یو کس پکې وژل شوی او یو تن پکې ټپي دی
د کابل د امنیت قمانداني د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی د دې پېښې د ټپیانو شمېر پنځوس تنه ښودلی د بغران ولایت د تالاب برپک ولسوالۍ پرون مازدیګر د وسلوالو طالبانو لاس ته وغورځېده د بغران ولایت د ولایتي شورا یو غړي فریض الدین ایما قزادی راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ له دوو خوا بریدونه کړي چې پرون مازدیګر ولسوالۍ ونیوله
بلاخره د امنی قمندانې د درې سرتیرو په شهادت د دیارلسو نورو اڅرېدل او د لس تنو په ټاکېدل د دې سبب شول چې د تالاب برفک ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو لاسته ولوېږي
د تالاب برفک ولسوالۍ د بامیان سمنګان او پروان ولایتونو سره ګډې پولې لري او له دې پلوه په سیمه کې ستراتیژیک اهمیت هم لري افغان امنیتي چارواکو تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار چارواکي وایي دغلته په یوه هوایي برید کې د طالبانو د یوه سیمه ییز مشر په ګډون شپږ کسان وژل سوي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل د بې پیلوټ الوتکې دا برید د چهارشنبې د ورځې مازدیګر مهال د لالپورې ولسوالۍ په چکنور سیمه کې سوی نوموړی وایي په دې برید کې د وسلوالو طالبانو د خراسان ډلې د یو مهم قمندان الیاس په ګډون شپږ تنه وژل سوي او یو ټپي سوی ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې په دې برید کې د وسلوالو یو مرکز او یوه اندازه وسلې هم له منځه وړل سوي د سیمې ځینې اوسېدونکو په دې برید کې د څلورو قومي مشرانو د وژل کېدو ادعا کړې خو چارواکي په دې اړه څه نه وایي او د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دوو پولیسو ترمنځ په یوه لفظي شخړه کې د ډزو له امله یو پولیس وژل سوی د کندهار د امنیت قمندانې ویان زیاد درنای وایي چې پیښه نن سهار د ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند د مسجد قبا په سیمه کې شوې ښاغلی درانۍ زیاتوي وژل سوی پولیس ملا نظام الدین نومېږي او پیښه جنایي اړخ لري چې پلټنې روانې دي دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان وایي روسیا الوتکو په تیروتنه پر هغو عرب ملیشو چې د داعش پر ضد جګړه کوي بمباري کړې ده جنرال سټیفن ټونسن پرون وویل روسي پوځیانو ګمان کړی و چې د داعش وسلوالې هدف ګرځولې دي دا پیښه د هله په شمال ختیځ الباب خرګوټي ته نږدې پیښه سوې ده جنرال ټونسن چې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو سره خبرې کولې وویل د دې بمباری پر مهال امریکایي پوځي سلاکاران د پیښې له سیمې نږدې څلور کیلومتره لرې وو د نوموړي په وینا د امریکایي پوځیانو د مخصوصو ارتباطي کانالونو له لارې روسي پیلوټانو ته خبر ورکړی و چې وروسته بمباري ودرول سوه خو د روسیې د دفاع وزارت وایي د دوی هوایي ځواکونه هغه سیمې نه دي بمبار کړې چې د واشنګټن لخوا د امریکایي پلو ځواکونو تر واک لاندې سیمو په توګه په نښه شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو ربیا له ناټو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد کانګرس ته وویل چې د ناتو متحدونو یې په دې پوځي تړون کې د خپلو مسولیتونو ترسره کول پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوې اعلامیه کې وویل د ډونالډ ټرمپ اداره له ټولو هغو پالیسیو او سازمانونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د امریکا امنیت خوندي کوي. له دې ډلې څخه له پیاوړي ناتو چې غړي یې باید خپل مسولیتونه پر ځای کړي. ریکس ټیلرسن هم دا رنګه ویلي دي چې واشنگتن به له خپلو متحدانو سره یو ځای د هغو هیوادونو پر ضد مبارزه وکړي چې خپل ګاونډیان تهدیدوي او یا سیمه بې ثباته کوي. په اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له خولې وړاندې ویل سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو بهرنی سیاست باید زموږ اساسي ارزښتونه چې ازادي، ډیموکراسي او ثبات ترویج کړي. د عراق د اردو یو پخوانی افسر چې جرمني کې د پناه غوښتنه کړې د هغه عکس له کبله په شل میاشتې تعلیقي بند محکوم سوی چې نوموړي د داعش د وژل سویو وسلوالو سرونه په لاس کې نیولي دي. دا سړی چې په رسنیو کې نوم نه دی یاد سوی د سپتامبر په میاشت کې انساني کرامت ته د سپکاوي په تور د نړیوالو قوانینو پر بنسټ ونیول سو. د محکمې د حکم پر بنسټ د عراق د اردو د پخواني سرتیری د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا جرم کړی دی. نوموړی په همدې کال له خپلې مېرمنې سره جرمني ته مهاجر سو. د عراقي اردو د پخواني پوځي پرون په برلین کې محکمې ته وویل د دو نورو عراقي سرتیرو په تکرید کې د داعش د وسلوالو دوه جسدونه وموندل او د هغوی سرونه یې پرې کړل. د ده په وینا همدې دو سرتیرو پر دې فشار راوړی و چې د عکس لپاره د وژل سویو وسلوالو سرونه په لاس کې ونیسي او د یې پر وړاندې مقامت ونه سو کړی. او امریکایي سناتور ماکرو روبی وایي تمه لري چې د امریکا جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراټان به په واشنگتن کې د روسیې سفارت د مخې د واړ د نوم د بدلېدو ملاتړ وکړي. که چیرې دا وړاندیز تایید سي په واشنگتن کې به د روسیې د سفارت مخې ته تېر شوی سړک د روسي سیاستوال بوریس نیمتوس په نوم ونومول سي. نوموړی په 2015 میلادي کال کې ووژل سو. سناتور روبیو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
It's important because it highlights a particular case of an individual who lost his life because
دا وای دا مهمه ده ځکه د یو داسې شخص قضیه برجسته کوي چې د پوتین د حکومت سره د مخالفت لپاره اوجل شو. د ده په نوم د دې واټن مول به هر ورځ د روسیې د سفارت لیدونکو او هغو کسانو ته چې دلته کار کوي دا وریادوي چې د روسیې د فدراسیون اوسنۍ ولسمشر یو جنایتکار ده.
سناتور ماکرو روبیو د وژل سوي روسي سیاستوال د دویمې کلیزې په مناسبت د امریکا کانګرس ته د دې سړک د نوم د بدلېدو وړاندیز کړی. دو دا افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه.
دا خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب سټ کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې د کابل د پرونیو بریدونو جزئیات اوري.
در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در روسیه طبقه اوناس است شهید شده و 50 نفر زخمی است.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبی پرون خوست تللی او ویلی دی چې افغان پوځان د جګړې نوی فصل ته پوره چمتووالی لري.
د دې ژمي په دوران کې موږ ټول خپل هغه اړتیاوې اکمالات او ټول پلانونه چې د نوی جنگي فصل لپاره پکار دي اوس مو جوړ کړی دي.
په افغانستان کې د ناتو غوښتنې ملاتړ ماموریت وی افغان ځواکونو د عملیاتي پلانونو د طرح کولو او شفافیت په برخه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. حقیقت څه دی او د یونیسف په همکارۍ د ماشومان لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام. وخت په افغانستان کې اته لس بجې او نه دقیقې دونکو دی. راځو لومړی مطلب ته. د هغو کسانو شمیر لږ تر لږه 14 تنه رسیدلی چې د کابل د چهارشنبې ورځې په بریدونو کې وژل شوي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 44 نور په دې بریدونو کې ټپیان هم دي، خو امنیتي چارواکو بیا ویلي 50 کسان ټپیان شوي دي. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
لکتر لگا شپارستن وشن شوی او چلور سلویختن نور تپیان، خلا هم دا تلفات و دا شمیر دا زیادی دو اندخ نشتا. روخته چارواکی وی دا کابل دا دی بریدونو پترس که لطپیشو کسان زقا لکتر لگا د لستنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د عامې روغتیا وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی کاوسی وایي د شپږمې حوزې د سیمې برید ډېره قوي چاودنه وه چې د درې څلوېښتو په شاوخوا کې زموږ هېوادوالې ټپیان کړي او پنځلس تنه هم شهیدان شوي. هغه پیښه چې په دولسمه ناحیه کې شوې یو کس پکې شهید شوی او یو تن پکې ټپي شوی. یو شمېر ټپیان چې شمېر یې لس تنو ته رسېږي او د استقلال په روغتون کې دي. روغتیایي وضعیت یو څه خراب. ښاغلی کاوسی وویل چې د دې بریدونو په قربانیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي، خو دا چې څومره یې ملکیان او څومره نظامیان دي په اړه یې څه ونه ویل. خو افغان امنیتي چارواکي وایي د دواړو بریدونو ډېر قربانیان ملکي وګړي دي او یوازې د امنیتي ځواکونو درې سرتېري پکې وژل شوي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی د ټپیانو شمېر پنځوس تنه وښوده. نوموړي د شپږمې امنیتي حوزې د برید په اړه وویل ښاغلی عبیدی وایي موټري بمې چاودنه وشوه. څلور بریدګرو څخه دوو یې د ملي اردو د جلب و جذب مرکز داخل ته او دوه تنه نورو هم د پولیسو حوزې ته د ننوتو هڅه کوله. د دې برید په ترڅ کې د پنځلس په شاوخوا کې کسان چې د درې ښځو په شمول ډېرې ملکیان دي شهیدان شوي او پنځوس تنه نور ټپیان شوي. په وژل شوو کسانو کې یوازې درې تنه پولیس شامل دي، نور ټول ملکي وګړي دي.
درې پنځه نفر شهیده، اکثریت از اینا ملکی است، فقط سه نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی درې شهید شوي.
امنیتي چارواکي وایي د شپږمې امنیتي حوزې سره نږدې برید کې له بریدګرو سره تر یو ساعت نښتي وروسته وتوانېدل چې هغوی له منځه یوسي. همدا برید د سیاتې مرګ ژوبلې سبب شوی هم دی. دویم برید د کابل په ختیځ کې د ارزانه قیمت په سیمه کې و، چیرې چې دوه بریدګر د ملي امنیت د یو مرکز له ساتونکو سره پنخته واوښتل. په دې برید کې د چارواکو په وینا یو تن وژل شوی او یو هم ټپي شوی، دوه بریدګر هم وژل شوي. کابل په دې وروستیو کې پر سترې محکمې له برید را وروسته په نسبي توګه آرام و، خو د چهارشنبې په ورځ په یو وخت دې دوو غبرګو بریدونو د دې ګڼ میشتې ښار نسبي آرامي یو وار بیا له منځه یوړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په خوست کې خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه دا مهال نوي جنگي فصل ته پر تیاریو بوخت دي. نوموړی چې یاد ولایت د ملي اردو د منصوبینو د کتنې لپاره ورغلی او په راتلونکو څلورو کلونو کې د پوځ د هوایي ځواک پر پیاوړتیا هم ډاډ څرګند کړ. په دې اړه نجیب الله لوخیل له خوست دغه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي وایي چې افغان ځواکونه د ژمي په دې شپو ورځو کې د نوي جنگي فصل لپاره پر تیاریو بوخت دي. نوموړي چې د چهارشمې په ورځ په خوست کې د ملي اردو د اولې پلې لوا د سرتیرو، افسرانو او جوستامونو له پوځي تیاریو کتنه کوله، د هوایي ځواک پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې به په افغان هوایي ځواک کې د اړتیا وړ نوي جنگي او ترانسپورټي الوتکې شاملې شي.
د سربازانو، د افسرانو احضارات ګورو چې د نوي جنگي فصل لپاره خپل ځانونه چمتو کوو. هم د دې ژمي په هغه کې دوران کې موږ ټول خپل هغه اړتیاوې، اکمالات او ټول پلانونه چې د نوي جنگي فصل لپاره په کار دي اوس مو جوړ کړي دي او د نوي جنگي فصل لپاره احضارات دي.
ویل کېږي چې په جګړو کې د نورو کلونو په پرتله د افغان سرتیرو او افسرانو طرفات له دې کبله ډېر شوي چې د هوایي ځواک پوره مرسته ورسره نشته. خو د ملي دفاع وزیر وایي چې تر راتلونکو څلورو کلونو به د افغان پوځ هوایي ځواک پیاوړی شي.
په دې څلورو آینده کلونو کې موږ یو قوي پلان لرو چې خپل هوایي فوز ته انکشاف ورکو او موږ به په دې څلور کلن پلان کې هم جنگي تیاری او هم ترانسپورټي تیاری د هوایي فوز کې شاملو او د هوایي فوز ازارات به نور هم لوړي.
بل لوري ته په خوست کې د ملي اردو د پلې لوا سرتیري هم د خلکو په همکارۍ ډاډه دي او وایي کولی شي خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. دوه تنه سرتیري رحمت الله او زیت الله وایي
دښمن ته اجازه نه ورکوو چې موږ په وطن کې ګډوډي او د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي. چې موږ په بدن کې اوسوس کوي نه وي یا دښمن ته به هیڅکله اجازه ورنه کړو چې دای موږ په خاوره تیرای وکړي.
د خپلې وظیفې لپاره تیار اوسېږو، دښمن ته شکست ورکوای شو. د خوست شاري په خلکو ته ډېر قدر عزت لرو چې امنیت ټینګ کړی دی او موږ سره کلک په کلک ولاړ دي.
یاد دیوی چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځې په ویاړ د ملي اردو د قول اردوګانو فرقو او لواو له منځه د خوست د ملي اردو پلې لوا ته د شایسته لوا لقب ورکړل شو. په هغه ورځ د شایسته لوا نوار د خوست د اولې پلې لوا په بیرغ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا وټومبل شو.
و امردل چې پرون د افغانستان ملي دفاع وزیر خوست تللی و او د راتلونکي جنگي فصل لپاره د افغان پوځیانو له چمتووالي ډاډ څرګند کړ. د غوڅ ملاتړ د ځواکونو ماموریت بیا وایي افغان ځواکونو د عملیاتي پلانونو د طرحه کولو او شفافیت په برخه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي دي. د یاد ماموریت ویاند چارلس کلیفلند چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل افغان ځواکونو په روان ژمي کې دا او ډېرې نورې وړتیاوې په عمل کې هم ثابتې کړي دي. هغه وایي د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره لا هم لازمه پاملرنه شته او د روان میلادي کال تر پایه به افغان ځواکونو ته اته نورې تیاری ورکړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونو په کندوز، هلمند، ننګرهار او نورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین تر ډیر فشار لاندې راوستلي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چارلس کلیفلند د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا کار ښیي چې د افغان ځواکونو وړتیا ویل وړې شوې دي. د هغه په وینا د افغان ځواکونو په برابرۍ کې اړین تغیرات راغلي تر دې چې په فساد ککړ ډیر یې له وظیفو کې نیول شوي دي. دی وایي افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي دي. د ځواکونو په 2018 کال د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ډېرې وړتیاوې ښودلې دي چې دا کال یې بریالی کړ. افغان ځواکونه اوس مهم مهارتونه ترلاسه کړي دي چې له هغې جملې یې ښه مشري، ښوونه او روزنه په همدې ډول اکمالات او تجهیزات دي. جمهور رئیس غنی هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملي ورځ د دوی د ستاینې په غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو کافي وړتیاوې کسب کړي او وسلوالو مخالفینو ته به په افغانستان کې د آرام ژوند اجازه ورنه کړي. افغان چارواکي وایي چې ځواکونه دا وخت د یو ویشت تروریستي ډلو سره په جګړو بوخت دي او مخالفینو ته یې پر وخت ځواب ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو د رهبرۍ او تشکیلاتو په برخه کې اغېزمن تغیرات راغلي چې دا کار به وسلوال مخالفین په روان کال کې له ماتو سره مخ کړي. له دې سره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان کلیفلند وایي چې ماموریت یې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو او تجهیزاتو لپاره لا اقدامات کوي. هغه وویل د تیر کال تر څنګ په روان میلادي کال کې هم افغان ځواکونو ته مهم تجهیزات ورکوي.
In 2017 the Afghan Air Force is going to get
they way په 2018 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته 29 ډوله اته تیاری ورکول کیږي. د ځواکونو ته اته پوخه هم ورکړل شوې دي چې په عملیاتو کې ترې استفاده کوي. دا غڅ دي چې د ملي شورا غړو او افغان کارپوهانو پرې تل ټینګار کړی چې افغان ځواکونه باید هم جنگي وسایل ولري. له دې ډلې څېړونکی یوسف امین زازی وایي چې افغان ځواکونو تل خپلې وړتیاوې ښودلې خو د تجهیزاتو کمښت تل هغه څه دي چې د دوی پر مختګي اغیز کړی دی.
آزادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون دفاع وزارت هغه څرګندونې ردوي چې ګواکې روان کال د هیواد په څلورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین ځپلي دي. د کمیسیونو رئیس د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هلمند ډېره برخه لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او ورځ تر بلې د دې ډلې نفوذ پراخېږي. اخوا په ولسي جرګه کې د اروزګان استازي عبیدالله بارکزی دا کوي افغان حکومت یوازې د اروزګان پر 3% خاورې ولکه لري. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په خپلو مخکینیو څرګندونو ټینګار کوي او وایي په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفین فعالیت لري په دې معنا نه ده چې هلته د هغوی حاکمیت چلیږي. عبادالله هننزی په دې اړه یو تفصیلي رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون وایي د هلمند ولایت ډېره برخه سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او افغان ځواکونو یوازې په دفاعي حالت اتکا کړی. د دې کمیسیون رئیس او د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي د افغانستان دفاع وزارت د چارواکو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دی په څلورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین او تروریستي ډلې پر شا تمبولي. ښاغلی الکوزي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې وضعیت لا هم د پخوا په څیر دی او حکومت یوازې د دغه ولایت پر مرکز کنټرول لري.
څنګه دوی دا ټول یې دغه نظر دوم په یو ولایت کې دوی مخته تګ نه لري خصوصاً په هلمند کې خو بیخي نه لري، خالي د کاغذ پر مخ خبرې دي. په هلمند ولایت کې 94% راضي د طالبانو د حاکمیت لاندې ده، صرف 4% راضي چې هغه یوازې مرکز لشکرګاه دوکانونه د طالب د حکومت تر حاکمیت لاندې دي. په هغه کې هم 3% په مکمله توګه د طالبانو په لاس کې ده.
ښاغلی الکوزی د دغه ولایت امنیتي چارواکي پر فساد تورنوي او وایي چې هغوی د هلمند د روانې جګړې د ختمولو لپاره هیڅ پلان نه لري. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په روان ژمي کې د افغانستان په دفاع وزارت قلو اردوګانو، لیواګانو او د ملي اردو په کنډکونو کې ځینې مهم بدلونونه راوستل شوي دي چې د مخالفینو پر ځپلو یې مستقیمن اغیز کړی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ویلي په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، اروزګان او غزنی کې د طالبانو ځپل او په شا تمبول د دې لاسته راوړنو بېلګې دي. د هلمند وراخوا په اروزګان کې د افغان ځواکونو د مدیریتي ضعف او وسلوالو مخالفینو ته د ځینو سیمو د پریښودلو موضوع مطرح کیږي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی د دغو څرګندونو سربیره وایي وسلوال طالبان د دغه ولایت پر 90% خاورې کنټرول لري او د افغان حکومت 30% سیمه هم یوازې پر دولتي ادارو او ودانیو محدوده شوي.
هر ځای د دولت شاوخوا او بازارونه د دولت په لاس کې دي، منطقې ولسونه قرضه ټول د دښمن په لاس کې دي.
هاخوا د اروزګان د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د نامنوی له وجې د دغه ولایت ولسوالیو ته غځېدلې لارې له شپږو میاشتو راهیسې تړلې چې د اروزګان اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې هم د داعش او وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه څرګندونې کېږي. د ننګرهار د والی وایان اتولا خوګیاڼۍ که څه هم د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د ځپلو خبره کوي، خو وایي چې دغه ډلې لا هم په چپرهار، خوګیاڼیو، پچیراګام، هڅکمینه، اچین، نازیانو او یو شمېر نورو سیمو کې حضور لري. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار د وروستي راپور له مخې د افغانستان حکومت د 2016 کال د جنوري او مې میاشتو ترمنځ د خپل کنټرول لاندې سیمو 15% له لاسه ورکړې ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو ګواښونه مني، خو وایي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال مخالفینو او داعش ډلې ته سخته ضربه ورکړې او له یو شمېر سیمو څخه یې هغوی شاتک تاړ کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دی وایي هلته چې دښمن حضور لري موږ هم یو. دا سمه ده چې د هلمند په ځینو سیمو کې د دښمن ګواښونه شته، خو موږ هم هلته پوځي عملیات کوو. دا په دې معنا نه ده چې په دغو سیمو کې دوی حاکمیت لري. د بیلګې په ډول پخوا د ننګرهار په 9 ولسوالیو کې د افغانستان دښمنانو فعالیت درلود، خو اوس 4 ولسوالیو ته محدود شوي دي. پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغان ځواکونو له لوري د ځینو سیمو بیرته نیول موقتي بڼه لري. د پوځي چارو شنونکي عتیق الله مرخیل وایي په روان ژمي کې افغان ځواکونو ډېرې هڅې وکړې، خو ونه توانېدل چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه شنډ کړي. امرخیل وړاندیز کوي چې په روان کال کې باید افغان پلي او هوایي ځواکونه پوره تجهیز شي څو د هغه په خبره پر وسلوالو مخالفانو برلاسي وسي. عبادالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د یو شمېر ولایتونو ویاندویان وایي نا امنی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونه ورته د اندېښنې وړ دي. د کندز د والی ویان سید محمود دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې تر ټولو ستره ننګونه د سلګونو غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت دی چې د یو شمېر بهرنیو او کورنیو کړیو لخوا یې ملاتړ کیږي. په ورته وخت کې د سرپل د والی ویان زبی حمانی وایي چې په سرپل او یو شمېر نورو ولایتونو کې داعش ډلې د جلب او جذب فعالیتونه پراخ کړي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د یو شمېر ولایتونو ویندویان وایي د داعش او یو شمېر نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونه ورته د اندېښنې وړ دي او که یې مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي پسرلي کې به ناامنۍ لا ډېرې شي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله منی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ویندویانو لخوا د 1395 کال د راپورونو وړاندې کولو په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې داعش ډله په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د جلب او جذب په حال کې ده چې په وړاندې باید جدي اقدامات وشي.
لشپګو و میاشتو ډیر موده کیږي چې داعش ډله په سرپل، جوزجان، همدارنګه د فاریاب په یو شمېر ولسوالیو کې د جلب او جذب په حال کې ده. چې که دغه چاره دوام پیدا کړي نو په راتلونکي پسرلي کې به په سرپل او ګاونډیو ولایتونو کې ډېرې ستونزې پیدا کړي.
خغلی امانی ویل چې د 1395 مریض کال په اوګدو کې وسلوالو ډلو سلور ځلې په سرپل ولایت حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شول. د یادونې ده چې په ننګرهار کې هم داعش ډلې لومړی خپل فعالیتونه کرار کرار خو وروستي حد ته ورسول چې د یاد ولایت یو شمېر ولسوالۍ نامنه او د خلکو په وژلو یې لاس پورې کړ. په ورته وخت کې د فراه ولایت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې هم امنیتي ستونزې شته خو دوی هڅه کوي چې د خلکو په همکارۍ په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دغه ولایت د والی بیان محمد ناصر مهری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې څلور میاشتې وړاندې هم د فراه ولایت په مرکز باندې حمله وشوله او اوس هم یو لړ امنیتي ننګونې په دغه ولایت کې موجودې دي.
البته تهدیدات امنیتی است. درې څلور میاشتې مخکې هم پر فراه باندې مرکز باندې حمله وسوله، تر اول کمربند امنیتی ته دشمن ورسیدل، بیا هم موږ د وکول سید چې د امنیتی ځواکونو ترڅنګ خلک هم ترڅنګ ولرو چې هغه د خلکو په ملاتړ سره د امنیتی ځواکونو په میړانه سره وکول سید چې هغه د مرکز وژغورو او دوی د تلفات زیات سره چې همیشه لیدلې دي دوی شکست خوړل
په همدې حال کې بیا د کندوز ولایت سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له موجودیت څخه اندېښنه ښیي. د دغه ولایت د والی ویان سید محمود دانش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ولایت کې تر ټولو ستره ننګونه د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت دی چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنش وایي چې دوی په ناامنو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د پلانونو د شنډولو لپاره پراخه عملیات په پام کې لري. وسیل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو د پکتیا د خلکو زینو ستونزو ده. د پکتیا ولایت ځینی اوسیدونکي وایي چې د لری لارو په جریان کې د امبولانسونو نشټوالی د دې لامل کیږي چې ډیری ناروغان په لارو کې تلف شي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیلان هم د خلکو دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې د لرو پرتو سیمو ولادي ناروغان، ټپیان او عاجل ناروغان د صحي خدماتو د نشټوالي او په مرکز ګردیز ولسوالیو کې د امبولانسونو د نه موجودیت او ضعیف وضعیت له امله په لارو کې تلف کیږي. په دې اړه داود تپان له پکتیا دغه رپورټ را لیږلی.
د پکتیا اکثریت اوسیدونکي د دې ولایت په کچه په ولسوالیو مرکز کې د عامې روغتیا په چوکاټ کې د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د امبولانسونو له نشتوالي ځورېږي. وایي ناروغان او ټپیانې په عاجلو وختونو کې د مجهزو او ځواکمنو امبولانسونو د نشتوالي له امله په لارو کې مري. د خلکو دا شکایتونه د پکتیا ولایتي شورا اکثریت وکیلان تاییدوي. وایي په پکتیا کې شته امبولانسونه د خلکو ضرورتونه نشي پوره کولی او په خبره له همدې امله ګڼ شمېر ناروغان او ټپیان په لارو کې د انتقال پر مهال خپل ژوند لاس ورکوي. د پکتیا ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل
پکتیا نه تنها د امبولانسونو بلکې د سیاتیمې په ټولو بخشونو کې مشکل لري. نو موږ په ولسوالیو کې همدارنګه په خپل مرکز کې داسې امبولانسونه لرو او داسې موټر لرو چې هغه یعنی په وخت سره یعنی که چیرته موږ شدید مریض ولرو مرکز ته نشي انتقالولی او که چیرته انتقال هم شي د لارې په اوږدو کې هغه موږ د لاسه ورکوو ځکه امبولانسونه زاړه دي.
نوموړي زیاته کړه ګردیز ملکی روغتون درې زاړه امبولانسونه لري او څنګه چې په کار دي خدمات نشي کولای. ولایتي اداره او مرکزی حکومت باید د خلکو د دې ستونزې د اواري په موخه اقدامات وکړي. دا د په خبره کې مرکزی حکومت د پکتیا مې روغتیا ریاست شته ستونزې په جدي ډول ونه څاري او د حل په موخه اقدامات ونه کړي د خلکو له غبرګون سره به مخ شي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر بارمزوی ازادي راډیو ته وویل دوی په دوامدار ډول مرکزی او ولایتي ادارې ته د عامې روغتیا خدمات له خراب وضعیت او ټیټ کیفیت څخه شکایت کړي. حکومت تغییر یې نه دی احساس کړی او لا هم ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
تاسو پوهیږئ چې عملاً په ولسوالیو کې جنگ روان ده. کله چې یو زخمی راشي یو امبولانس لاړ شي چې بل زخمی راشي بیا ورته امبولانس نه وي. هغه مریض دلته هم شفاخانه نشي کور کولای، غواړي چې کابل ته ولېږدوي، امبولانس نه وي ورته. نو شرمونکې خبره ده چې د زون مرکز کې د دوه درو زخمیانو لپاره شفاخانه امکانات نه لري.
دا د په خبره د ادارې د بیغوري او کمزوري لامل خدمات صفر تراټیټ شوی او قراردادین جوګان یوازې د خپل امکاناتو او پیسو ګټلو په مخه کار کوي نه خلکو ته د سهولتونو راوستو لپاره. د پکتیا مرختیا سرپرست رئیس شیر محمد نقشبندي وویل چې دوی د خلکو د دې ستونزې د اواري لپاره په تیره میاشت کې څه اقدامات کړي او لا هم د ستونزې په اواري لګیا دي او د امبولانسونو شمېر یې له دوو څخه څلورو ته پورته کړی دی.
نه دا مشکل نشته، موږ دوه امبولانسونه سیم فعال غوا، یو امبولانس نوی اخته شوی دی هم انشاءالله په یوه هفته کې تصمیمېږي. دوه امبولانس سیم فعال دی، یو د شیطانۍ له چغه جرمني امبولانس دی، قوي امبولانس هغه چاچ خبره کې باید په اسنادو یو شي مار د نوی امبولانس چې هغه صفر پلیټ موږ ته راکړل شوی دی د ایمرجنسي د پروژې نه یوه هغه ده او یو بل نښه هغه هم صفر پلیټ ده او ته نور لرو
د امبولانسونو د کمښت او زړښت خبره په داسې مال راپورته کیږي چې د دې ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې د وکیلانو په خبره د ټیټ کیفیت صحي خدماتو له امله اکثره وخت ټپیان او د ولادت پر مال مور او ماشوم د لارې په اوږدو کې د دې ستونزې له امله مړه کیږي.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ او همدارس خبرونه او راپورونه په همدې ویب سایټ او خبرونه په facebook.com/azadiradio پیدا کولای شئ. وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10:30 شوي. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په کابل کې د پرونیو غبرګو بریدونو په ترڅ کې د وژل سویو کسانو شمېر 14 تنو ته ورسید. د بغلان ولایت د تالو برفا کلوسوالی پرون مازدیګر د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د ننګرهار چارواکي وایي د غلطه په یو هوایي برید کې د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان په ګډون شپه کسان وژل سوي. د وبخی د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دو پولیسو ترمنځ په یو لفظي شخړه کې د ډزو له امله یو پولیس وژل سوی. په پاکستان کې د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ یا ایکو سازمان په غونډه کې ګډونوالو له تروریزم سره په ګډه مبارزې او د سوداګرۍ او نورو بنسټیزو برخو د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان وایي روسي الوتکو په تیروتنه پر هغو عرب ملیشو چې د داعش پر ضد جګړه کوي بمباري کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو بیا له ناټو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې او همدارس په فیسبوک باندې کتلی شئ. اوس هم ورزو د بلوچستان د بلوچستان از موږ د خبریال برکوال میاخیل یو رپورت چې د مورنۍ ژبې د زده کړې په اړه را لګلې. د بلوچستان اوسنۍ حکومت درې کاله وړاندې په مورنۍ ژبو د زده کړې قانون تصویب کړی، خو په دې ژبې د زده کړې کتابونه نه تیر کال پر ښوونځیو ویشل شوي او نه سکال چې د دې مودې نه یو نیم کال تیر شوی. حکومت ادعا کوي په دې ایالت کې د نجونو په تعلیم کې هم تر پخوا ډیر پرمختګ شوی، خو وایي لا هم په دې برخه کې ډیرو هڅو ته اړتیا ده. نور تفصیل د برکوال میاخیل پر رپورت کې.
د بلوچستان د تعلیم ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دې ایالت لویدلی تعلیمي حالت تر پخوا ډیره واده کړې او په کلیوالو سیمو کې د ښوونکو لخوا د تعلیمي کمپاین په وسیله یې دا نتیجه ترلاسه کړې چې تر پخوا د کال 200,000 زیات ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي. ښاغلی زیارتوال وایي د نجونو تعلیم هم تر پخوا ښه سوی او د هغوی لپاره زیات شمېر ځانګړي ښوونځي هم جوړ کړي، خو وایي په کومو ځایونو کې چې د نجونو ځانګړي ښوونځي نشته هلته د هلکانو او نجونو ګډ ښوونځي دي. زیارتوال وایي هغه خلک چې په خوابه د تعلیم خصوصا د نجونو د تعلیم په ضد تبلیغات کول اوس د تعلیم په ارزښت پوسوي دي او د دې ایالت په کلیوالو سیمو کې هم تعلیم ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دی.
اوس څوک د اسکول په باره کې دا نه وایي چې دا تعلیم چې موږ کوو سرکاري تور چې ورکوو چې دا کفر دی، نو دا په خپل زموږ د خلکو په ذهنیت کې په سوچ کې لوی بدلون راغلی او هغه چې د پرمختګ ته چا روک اچاو هغه کوتونه پسپاسوي دي. مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو دپاره د اسکول د طرز استادان راکړي چې موږ مدرسو کې سبق ورته ووایي. نو هغه پابندیان فتوا به زه نه ورته وایم. ناروا خبرې چې د دې په باره کې کېدلې تقریبا هغه دوړې کښېنستلې دي، اوس ټول دې ته ولاړ دي چې تعلیم تعلیم.
د بلوچستان اوسنی حکومت درې کاله وړاندې لا په مورنیو ژبو د زده کړې قانون تصویب کړ، خو تر اوسه لا په مورنیو ژبو د لومړنیو زده کړو په مخ کې خنډونه پراته دي. د بلوچستان د برشور سیمې یو ښوونکی عبدالستار راهیاب چې د پښین په یوه منځني ښوونځي کې د ساینس استاد دی وایي په ښوونځي کې استادان شاګردانو ته د اوسني حکومت ورکړل شوي پښتو کتابونه نسي ورښوولی، ځکه چې وایي هغوی په خپله هم پښتو نسي لوستلی.
غټه ستونزه خو دغه ده چې ګوسه به ذاتي خود چې کوم په ښوونځي کې معلمان دي، هغه معلمان به ذاتي خود پښتو نه ده زده. هغو دپاره یوه دا په کار چې هغو ته تربیت ورکړل شي، هغو ته مورنۍ ژبه ورښوول شي، هغه پښتو په لیکو په دود په هر څه باندې پوه شي، بیا دا ګټه راتلی شي. تر کومه حده پورې چې ما پوښتنه بس کړې ده په ښوونځیو کې د استادانو څخه، هغه وایي بای موږ دا ډېره نه ده ویلې، بس موږ صرف ما الکان ته په ادبي ورښوولی دي، یا یې د پښتو ترانه ورښولې ده، او بیا په لیکنه کې مشکل دی. د ښوونځي استاد یې نسي کښلی، یو ماشوم لیکنه خو بیا ډېره ګرانه زده بیا کاږي.
خو د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال دا نه مني چې ګواکې ښوونکو ته د مورنیو ژبو په برخه کې روزنه نه وي ورکړل شوې. دی وایي په تېرو دوو کلونو کې هم پر ښوونځیو د مورنیو ژبو د لومړني ټولګي کتابونه ویشل شوي دي، خو د سږ کال کتابونه به هم ژر ورباندې وویشل شي او شاګردانو ته به یې ښوونه پیل شي.
موږ د استادانو د ټریننګ مکمل انتظام کړی، شش کال موږ کتابونه اوس را روان دي، دا نور ګرد مو چاپ کړي دي. دا په خپل دلته دا د نصابیات په حواله باندې چې مختلفو د ژبو د مشکلات سته، د هغو له وجې خل لږ لیډ شوي وو چې چا پر نصابیات باندې کار کاوه. هغه کې د هغو چې کوم مایرین دي، یا پښتو اکاډمي ده، بلوچي اکاډمي ده، براوي اکاډمي ده، نو د هغو په حواله باندې لږ بیا لیډ کې راغلی دي. لیکن موږ په دې میاس کې دننه دننه دا ټول هم جوړوو، هم یې رسو ورکوو، یا هم ورسره ورسره ټریننګ ورکوو چې دا سبجیکټ چې هلته ورته ویل کېږي په اسکولو کې.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په تیرو حکومتونو کې د تعلیم لپاره کالنۍ بودیجه د ټولې پرمختیایي بودیجې تر 10% نه ده زیاته سوې، خو د اوسني حکومت په مهال د تعلیم بودیجه 24% ته لوړه سوې ده. او د تعلیم وزیر ادعا کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نه وو، 800 لومړني ښوونځي، 416 منځني ښوونځي او 122 لیسې جوړې کړې دي.
له ازادي راډیو نه مو د مورنۍ ژبې په اړه باندې رپورټ واورئ چې برکوال میخیل بلوچستانه رالیږلی و. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخو ته. له دې وروسته 2:19 پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ترمنځ ګډ پروګرام درته خبرو، وروسته د حقیقت سره 2:19 پروګرام مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننۍ پروګرام زه ابراهیم صافی وړاندې کوم. هله د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. که څه هم چې وایي تعلیم په هرې ښځینه او نارینه فرض دی، خو په افغانستان کې بیا د هلکانو په پرتله نجونې د تعلیم په برخه کې د بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د نننی پروګرام موضوع مو د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د شته ستونزو لپاره ځانګړې کړې. د همدې موضوع د لارو خانتیا په هدف مو په افغانستان کې د یونیسف ادارې د مدني مشارکتونو د برخې مسؤول احمد جان نوزادی میلمه دی. ښاغلی نوزادی، خپرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه. زه غواړم اول تاسو ته اورېدونکو ته ټول ته احترام وړاندې کړم.
راسم لومړۍ پوښتنې ته که مهرباني وکړئ د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات راکړئ.
اصلا خو قانوني اساسي درس لوښتمه ماده ده او د بشر د کنوانسیون 28 ماده ده د ماشومانو د تعلیم په اړه باندې، چې ټول ماشومان الوکان او جنکۍ دوی دواړه د تعلیم کولو حق لري. یعنې دا یو د بشر د اساسي حقوقو څخه تعلیم دی چې دوی تعلیم ته باید لاسرسی ولري. دا چې د نجونو زده کړه څومره ارزښت لري، په یقیني ډول باندې کله چې موږ یوه نجلۍ تعلیم یافته کوو، په دې معنی چې موږ یوه کورنۍ تعلیم یافته کوو، او دا ډېر ارزښت لري. یعنی که دغه اوسنۍ وروستۍ سروې چې تقریبا یوه اونۍ مخکې دغه سیاتامیه وزارت نشر کړې ده، که موږ په هغه کې دغه د مرګ ومیر کچه د اطفال وګورو، نو هلته په هغه میندو کې چې هغوی تعلیم نه لري د ماشومانو د مرګ ومیر کچه ډېره لوړه ده، په تناسب باندې چې هلته میندې دغه لري تعلیم لري. بنان د میندو تعلیم یا د نجونو تعلیم خاص ځانګړنې لري او ډېر ارزښت لري. یو دا چې د ماشومانو د مرګ میر کچه راټیټي، بل دا چې د ماشومانو د تربیې په برخه کې ډېر ارزښت لري، او بل دا چې د کورنۍ د اقتصاد لپاره اقتصاد پیاوړی کوي، ځکه چې که چیرې په کورنۍ کې نارینه او ښځینه دواړه په ګډه باندې سره کار وکړي، نو دوی کولی شي په دواړو باندې خپل د ژوند لپاره ډېر څه وکولی شي. نظر ودی ده چې مثلا که چیرې په کورنۍ کې یوازې یو نفر د ډوډۍ پیدا کوونکی او ګټونکی وي، یعنې پیسو ګټونکی وي، او نور ټوله په کور کې ناست وي او مصرف کوونکي وي، پر هغه سړي باندې ډېر بوج دی. چې بعد بختانه دا فرهنګ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې عام نه دی، یعنې ډېر خلک کوشش کوي چې نارینه د باندې کار وکړي او ښځینه په کور کې کار وکړي. ولې د نجونو تعلیم په یقیني ډول باندې نجونې د تعلیم د ټولنې نیمایي سمه نیمایي برخه ده، نو په همدې خاطر باندې موږ دا نه شو کولی دا باید نظر څخه واچوو.
ستاسو له نظره د نجونو د تعلیم د وروسته پاتې کېدو عوامل څه دي؟
په افغانستان کې خو د نجونو د وروسته پاتې کېدو عوامل ډېر زیات دي. د بیلګې په ډول باندې ناامني ده، فقر دی، مکتب ته نه لاسرسی دی، په مکتبونو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت دی، او نورې اجتماعي یا ټولنیزې ستونزې هم ورسره په خوا کې موجودې دي. دغه ټول هغه څه دي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب ته ولاړ شي. د بیلګې په ډول باندې تاسو ته معلومه ده چې کله یعنې په ډېر پخوا زمانو کې هم الوکان د اوو کلو یا د پنځو کلو یا د شپږو کلو نجونکیانې هم په همدې سن باندې خلکو به لیږلې جوماتونو ته چې سبق ووایي، سپاره به یې په لاس ورکول. او اوس هم همداسې دی، یعنې کله چې نجونې مکتب ته ځي، تر اول سم، دویم سم او درېیم سم پورې په بعض ځایو کې ستونزه نه لري، دوی ځي. خو کله چې نجلکۍ و نو کلو ته رسیږي، نو بیا په ډېرو ځایو کې د فرهنګ پر اساس باندې خلک وایي ته اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب دوام ورکړي، او دا د جلکۍ تعلیم نیمګړی کوي. دلته څو نور فاکتورونه هم کار کوي. د بیلګې په ډول باندې که چیرې یوه جلکۍ تعلیم ته دوام ورکړي، نو اول دا چې د وختي ودونو یا په کم عمر کې د ودونو مخنیوي کیږي، او کله چې په کم عمر کې د ودونو مخنیوي وسی، دا په خپل باندې په ټولنه کې د ماشومانو د مرګ میر کچه راټیټوي. دا یو فاکتور دی. او نور فاکتورونه هم چې هغه مثلا ناامني ده، چې ناامني د نجونو د پر ډیره غټه ستونزه ده، او نجونې نه پرېږي مثلا د مکتب ته ولاړ شي. نو که چیرې موږ دې ته ځانګړې توجه وکړو چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي، یعنې دغه امنیتي ستونزې، فقر او بیچارهګي، دغه ټول ستونزو ته باید یو ډول باید حل لاره پیدا شي، تر څو پورې چې نجونې وکولی شي تعلیم ته ولاړ شي. او کله چې موږ نجونې تعلیم یافته کړې، موږ نه تنها یوازې ټوله کورنۍ تعلیم یافته کوو، بلکې موږ ټولنه تعلیم یافته کوو. ځکه یوه تعلیم یافته مور هیڅکله هم نه غواړي چې د هغې ماشوم بیا بېسواده یا بې تعلیمه لوی شي.
تر ډیره دغه نجونې یا په کومو ولایتو کې یا په کومو سیمو کې دوی تعلیم کولو ته نه پرېښودل کېږي، آیا داسې معلومات ستاسو سره شته؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. ځکه ووایم چې حتی په کابل کې هم نجونې مکتب ته د تلو لپاره ستونزې لري، چې دا د افغانستان پایتخت. ولې په بعضو ولایتونو کې، خاصتا په پښتني سیمو کې یا په هغه سیمو کې چې هلته جګړه ډیره ده، هلته بدبختانه یو خدا فرهنګ هم نن تر اوسه پورې نه دی رواج شوی چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي. د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ په دغه کې په پکتیا کې، په پکتیکا کې، په هلمند کې، په اروزګان کې، په نیمروز کې، هغه ولایتونه دي چې هلته ناامني ده، او ناامني نجونې دې سره مخامخ دي، مشکل سره مخامخ کړي، یا مکتبونه تړل سوي دي او یا مکتب نشته. د بیلګې په ډول باندې موږ په ډیر مشکل باندې توانیو چې موږ پکتیکا کې یا پکتیاکې مثلا یوه ښځینه ښوونکی پیدا کړو چې هغه هلته درس ورکړي. یعنې تعداد د ښځو ښوونکو ډیر کم دی. بنان باید دولت، نړیواله ټولنه او ولسونه باید دوی په ګډه باندې متنفذین، روحانیون دوی باید په ګډه باندې سره کار وکړي، تر څو پورې دوی په دې باندې وتوانېږي چې دغه چالشونه چې د نجونو په وړاندې هم د الوکانو په وړاندې او په خاص ډول باندې د نجونو په وړاندې موجود دي، دغه چالشونه د منځه ویسي، تر څو پورې چې موږ وتوانېږو چې هم کورنۍ تعلیم یافته کړو، یعنی نجونې تعلیم یافته کړو، کورنۍ تعلیم یافته کړو، او هم ټولنه تعلیم یافته کړو. ډېرې نورې اجتماعي ستونزې چې هغه خود به خود حلېږي.
یونیسف دفتر د نجونو د تعلیم په برخه تر اوسه پورې څه کړي دي معلومات راکړي؟
لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د وزارت څخه زیات کلیوالي ښوونځي چې په کلو کې دغه سوي دي ایجاد سوي دي دا ټول د یونیسف په مرسته باندې دغه سوي رامنځته سوي دي. په هغه ځایو کې چې هلته ماشومان مکتب نجونې وړې نجونې مکتب ته نسي تلی، یعنی یو کلیوالي صنف ایجاد سوی دي، او همدغسې د سري زده کړو د تیزو زده کړو دغه پروسه ایجاد سوې ده چې په دغو کې تقریبا 50% یوازې 50% نجونې کانې تشکیلې وي. د دې په خوا کې یونیسف په عام کې یعنی بیره دي چې یوازې د نجونو په برخه کې ټولو مکتبونو ته د سټیشنری او د معلمینو د وړتیا او د وړولو په کار کوي. په وروستیو کې یونیسف یو بل ابتکار هم کړی دی د وزارت سره، وزارت معرف سره په ګډه باندې، چې هغه د سکالرشپ یو برنامه ده چې پکتیا کې فکر کوم عملي شوې ده، چې موږ ښځینه ښوونکو ته ښځینه هغه څوک چې هغه د دولسم سم نه فارغ دي هغوی ته د سکالرشپ زمینه مساعده وي، په خاصا په دا جګړه ځپلو ولایتونو کې چې دوی ولاړې سي خپلې زده کړې په پوهنتونونو کې ترسره کړي او بیا وروسته له هغه ته ښوونکي باید سي. زه فکر کوم چې یو دوره یې فارغه سوې ده، او دغه دوره چې فارغه سوې ده دا به په همدغه کلیوالو ښوونځیو کې یا نور ښوونځیو کې د استاد په توګه باندې، ښوونکي په توګه باندې وظیفه اجرا کوي، چې په دې ډول باندې موږ کولای شو د نجونو تعلیم تربیه ته ډېره توجه وکړو.
د وروستۍ پوښتنې په عنوان کې وی پوښتم، د نجونو د تعلیم د سطحې د لوړولو په برخه کې کوم وړاندیزونه دي چې باید ترسره شي؟
سره دې چې د افغانستان د زده کړو وزارت نن تعلیم تربیه وزارت یو ستراتیژي جوړ کړی دی چې باید د 2020 کال پورې دوی باید په مکتبونو کې د نجونو تعداد 50% یعنی 50% نجونې باید په مکتب کې باید شامل شي او تعلیم ته باید دوام ورکړي. خو دا یوازې نه د حل لار نه ده، دا خو یوازې هغه څه دي چې امکانات برابروي. نو د نجونو تعلیم د پاره چې موږ وغواړو چې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړو، زما ژغ دی پر ټولو د ټولنې پر ټولو خلکو باندې، پر ځوانانو باندې مې دا ژغ دی چې کله نجونې مکتب ته ځي نو دوی هغه ته د خپلې خور، د خپلې ورېرې، د خپل اولاد په سترګه باندې وګوري، مزایمت ورته ونه کی. کورنۍ دا مسولیت لري چې باید دا مسولیت واخلي، لکه مخکې چې به اشاره ورته وکړه چې پلار، کاکا، نیکه، مشر ورور، دوی باید دا مسولیت واخلي چې وړې نجونې باید تر مکتب پورې ورسي که جن لري او بیا بیرته کور ته راورسي، دا مسولیت واخلي. او په همدغه ډول باندې باید دې ته زیاته پاملرنه وسي چې د ښځینه ښوونکو تعداد باید زیات سي، او ښځینه ښوونکي باید تعزیر سي چې باید په ولایتونو کې، یعنې د همغه ولایتونو کې باید ښوونکو تعداد زیات تر څو پر د نجونو د زده کړې زمینه مساعده سي.
ښاغلی نوزادي صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
له تاسو نه مننه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پکې په زیات شمیر کې بهرني جنگیالي موجود دي. کله نه کله داسې غږونه هم پورته کیږي چې ګواکې اکثره دغه بهرني وسلوال د داعش ډلې پورې تړلي کسان دي. دا چې په سیمه کې وضع په څه ډول ده او دغه بهرني وسلوال څه ډول فعالیتونه لري، د بحث ته مو د غزنی د امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل رابللی دی.
جنرال صاحب امرخیل، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو د غزنی د روانې وضع په ارتباط باندې تاسو سره ځینې مسایل مطرح کړو. غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې پکې په زیات شمیر کې بهرني وسلوال موجود دي. ستاسو خپل انځور سره چې په کومو سیمو کې دوی په څه ډول فعالیتونه لري؟
غزنی ولایت کې تقریبا 1200 بانډ ګروپونه دي چې 2000 مخالفین تشکیلي. اصلي د دوی د پردې تر شا چې جګړه رهبري کوي په غزنی کې ټول خارجیان دي. په دې کې عربان شامل دي، په دې کې پاکستانیان شامل دي، په دې کې د مرکزی آسیا میانه د دې هیوادو اتباع شامل دي. اما فعلا پورې په غزنی کې ثابت مرکز داعشیان وجود نه لري. اما
امر خیر صاحب، راتلو چې تر ډیره پورې کله چې موږ د ولایتي شورا له غړو سره خبرې کوو یا په سیمه کې د نورو کسانو سره، دوی د داعش د موجودیت په ارتباط باندې خبرې کوي، اته نښو نښانو ته اشاره کوي، اما حکومتي چارواکي یا امنیتي چارواکي تل دغه موضوع ردوي. دا موضوع څه شته؟ ولې دا تفاوت موجود دی؟
دغه پدیده چې دا یو تردد لار لري د غزنی د ناوې ولسوالۍ تقریبا 8 کال کېږي چې دا ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې ده. ناوې ولسوالۍ اصلی مرکزونه چې تقریبا 2-3 فامیله په خاک افغان د زابل په ذات مرکزونه ترننګ هم موجود دي په خاک افغان کې.
یو څه معلومات چې موږ د خاک افغان ولسوالۍ نه راټول کړي دي، هغه کې تر ډېره پورې دا ویل کېږي چې دی نه یوازې هلته موجود دي، 700 کورنۍ دي، ماشومان ښځې هم ورسره دي، بلکې دی په پراخه کچه باندې جلب و جذب هم کوي. اساسي پوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې اقدام نه کوي؟
موږ په خپل ساحه کې اقدام کړی او دا پیشنهاد هم کوو او کړی هم ده چې کچېری عملیات مشترک د څو ولایتو ترمنځ پلان ګذاري کېږي، موږ حاضر آماده چې د زابل ولایت سره په هره سیمه کې چې د موږ سرحد د غسر مشترک عملیات پر لاره وه چې په ساحه کې چې د موږ سره داد دي د موږ ساحه مسئولیت ترغزه ده. موږ هلته کاملا دوی تحرکات کوي، موږ د دوی د تحرکاتو د شنډولو لپاره هم ولس بسیج کړی ده چې هلته ټول هزاراجاتو دا د جاغوري خلک بسیج دي، حتی خپله په شکل د خیزش یا پاڅون اصلحې لري.
امرخیل صاحب، په ځینو سیمو کې داسې انتقاد موجود وي چې نه هم آهنګي یو اساسي علت ګڼل کېږي چې امنیتي ځواکونه په مؤثره توګه اقدام نشي کولی، او دغه زمینه برابروي چې مخالفین یا بهرنی وسله وال د ځانونه هم منظم کړي د جګړې لپاره، چې په هغه وخت کې به په ډېره لویه بیه تمامي کې امنیتي ځواکونه ته په غزنی کې هم دا ستونزه شته. د عدم هماهنګي
د موږ خو اول خو خپل پولیس سره د موږ کامل هماهنګي ده دا وروسته د شورا امنیت
او د پولیسو یې مثلا ستاسو د ملي اردو، ستاسو د محلي پولیسو، ستاسو د پاسون کونکو ترمنځ هماهنګي موجود
هم دا وایم زه. د موږ هغه پاسون کونکي چې په غزنی کې دي دا یعنی ډېر سړی چې وایي مقایسه نه کېږي، یعنی بهترین موږ محلي پولیس لرو فعلا، او هغه خلک چې پاڅون یې کړی هغه هم هېڅ نه و شکایت تاسو ته به معلومه ډېر کم شکایت، یعنی بهترین هغه د خیزش خلک عام ولس ورسره دغه په مټ باندې دوی هلته پاڅون کړی ده.
لومړیو کې لږ څه شکایت د دې و چې دوی ته اکمالات نه رسېدل، دوی ته کله محاصره پاتې کېدل، دوی د محاصرې نه دا خلاصونه هڅه نه کېدله.
دوه رقم شکایت موجود و، زه چې هم لاړم په اندړو کې چې پاڅون سوی و هغه چې لازمه حمایت نه وسوی که نه دولت هغه باید په دولتي په چوکاټ کې چې موږ هلته د پولیسي محلي تشکیلات هم درلود باید فعلا هم مدغم سي چې هلته یو دوی د یو قانوني چوکاټ کې شامل سي، یو ډېر محدود خلک و چې خلک یې پازه بول مثلا باجګیري یې کوله، مثلا ظلم یې کول، تیری یې کول. وس د دوی د ولس اعتماد هم پاتن کوون کو هم د محلي پولیس حاصل کړی ده. همدغه ده چې په غزنی کې ډېر اصلاحات راغلي دي او هیڅ نه واستون زغ باجګيري اغلاوي چې په هغه وس نسته.
په 2014 کال موضوع تر شو، طالبان په یو وخت کې دی په شمال کې قندوز په بغلان په لخمري باندې جنوب لویدیځ طرف ته په لشکرګا باندې په کریم کوټ باندې تقریبا په ډېرو لنډو فاصلو کې عملیات دی اجرا کړل. په غزنی کې کیسه څه خپل اندېښنې څه دي؟
د موږ خو تقریبا 15 ولسوالۍ لوړ تهدید لري فعلا هم، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کوټه شورا او د پېښور شورا هغه ډېری غړي د غزنی ولایت دي، او بل خپله آیسا یا پاکستان هم ډېره توجه د غزنی ولایت ته په دې کړې چې دلته هم غواړي چې مذهبي جنګونه چې د داعش موضوع ده هغه لارې کې واچوي، هم د کابل ته نږدې ده. بنان دفاع د مشروع دفاع دا د موږ حق ده. موږ تقریبا 3 کاله په 95 کال کې په دې شپږ وو میاشت چې اوس تقریبا 12 میاشت موږ اوس 15 وړې او غټې عملیې د دښمن د موږ د استخباراتي معلوماتو په دقیق معلوماتو باندې دوی موږ په شاته بولي او خونسا کړي دي، او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي. په دې شپو کې هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو هوایي ضربات وارد شو، چې حتی موټر بمونه او هغه د دوی قطات سي وو او انتحاریان و غلبند.
په ډېرو سیمو کې د ملي پولیسو تلفات زیات دي، او د دې اساسي علت دا ښودل کېږي چې په وخت دوی ته اکمالات نه رسېږي، که دوی په محاصره کې پاتې شي د ژغورلو هڅه یې نه کېږي، یا د مخالفینو د موجودیت په اړه باندې دقیق معلومات نه وي موجود. په غزنی کې وضع څنګه ده؟ تلفات د پولیسو
موږ هم تلفات لرو، شهیدان لرو. جګړه دښمن د خلکو کورو ته ځغلولې، د خلکو له کلیو استفاده کوي، مساجدو، نو په کلیو په بانډو کې جګړه هم ستونزمنه ده. بل تر اوسه پورې زه په دې عقیده یم چې دا د موږ د پولیسو او د اردو تر منځه پورې ده د وظایف نه تقسیم شوي، دا غټ مشکل ده. که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې چې لکه اوس په کلي په بانډو کې چې محلي پولیس دي هغسې مجهز چې باید له خپل دفاع وکړي، هوایي حمایه ولري نه لري، بنان دا یو علت د تلفاتو دا هم ده. علت دا ده چې که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې جنګ کوي، باید هماغسې د افغانستان د اراضي د چالشو او د خارجیانو د مداخلې د پاکستان د ایران د هغه مطابق تجهیز سي، او موږ باید څو سنوفه چې دي د عسکري کې دا باید لکه حلقه غوندې زنجیر غوندې تړلي دي. که چیرې پولیس اوایه ما ولری توپچی ما دمو پوسټی ولری دمو تلفات کمیږي
همدلته د بهرنی ځواکونو چې وس تقریبا د غصب ملاتړ یا قاطع ملاتړ ماموریت پر مخ بیای د دوی برداشت داته چې په رهبرۍ کې ستونزه ده او دغه یو علت ده چې د پولیسو تلفات هم زیات دي د موضوع تاییدوئ تاسو
زه نه تاییدوم په دې چې دغه رهبران چې اوس دي دوی په دې څلوېښتو کلو کې په جګړه کې لوی سوي دا ټول ارکان یې ورباندې زه وایم چې که چیرې پولیس موږ په لومړۍ کرښه کې استعمالوو باید هم استایي سي ته په یوه انګري توپک
فکر نه کوو چې دا د عدم تجهیز موضوع د ښه رهبرۍ سره تړاو لري ښه رهبر باید خو هغه دی
ښه رهبر هغه ده چې هغه کمه قوه صحیح استعمال کړي یعنی له کم ظرفیت نه ډېر دستاورد لاسته راوړي دا هم د مدیریت به باز ځای کې ضعیفه وي اما په مجموع کې من زینه تایدوم سی مدیریت
مدیریت خم کله چې فرقو یا د قول اردوګانو په ساده باندې وي کله چې ستراتیژي جوړیږي د جنگ هدف مو د مدیریت هغه ساحه دي چې ولې کله چې پولیس یا ځواکونه لمړی کرخه ته لګل کیږي باید د مخالفینو په اړه باندې کافی معلومات ولري دی باید په دې پوي وي چې د ځواکونو زما هوایي قوت ارتیا لري امبولانس ارتیا لري هر څه ارتیا لري نو دا د
رهبری تاسو به مقایسه وکړي یو سرباز د ناتو په افغانستان کې یاو دولس لکه یاو میلیون دو لکه ډالر په کال کې دی مصرف تر د افغانستان یو سرتیری باندې تقریبا 3000 ډالر مصرفي اول دا قابل د مقایسه نه ده بل ستراتیژي د افغانستان د جګړې باید تغییر وکړي د ما پقیده په افغانستان کې باید باسقین او کومندایي عملیات اجرای شي تاسو که د ناتو قانون دی هم او یادمون قوانین دی جنگی یا حقوق بشر مون په کلی کې جګړه نسکوله اجازه نه راکی په اصول د ماربی کې هم دا چې اول حمله باید په نظامی مراکز باندې وسی اوس لته یو غټ ستونزه دا چې جګړه مخالفینو د ایسای دستور د خلکو په کورو کې غزاولې
خو مخکې ورته خبر وړاندې وکړه په داسه مواقف کې باید کومندوی عملیات وشي
په افغانستان کې باید کومندوی ما فشرده تر نشته کړی د افغانستان د جګړې لپاره دا تر هغه چې موږ باید ډېر قوه استعمال وکړو
دغه تر هیڅ تاسو په نظر کې نیولې دي دا مودې ته وړاندې کړي او دلیل ورګون څنګه ده دی منی
امکان لري چې دوی غور پوه کړي خو ما دا تر هغه ګوري اول کچېره غزنی کې 300 نفر زوبدق قوه ته ضرورت نور په ضرورت نه ده کچېره موږ هلته دوه جوړه یو جوړه الیکوپټر او 300 نفر کومندوی ولرو اوس د فتن د جګړه داسې ده چې وخت ډیر قیمت لري په جګړه کې کچېره هر لورې چې وخت لاس ورکی هغه بایلن کې د جګړې ده کچېره موږ منتظره ریزرفونه جوړ کړو په ټول ولایتو کې د دښمن تحرکات پیدا شي دا جواب باید آنی تور ورکنه چې په کلیو کې موږ ډیر قطعات ورپسې ولېږو دا د دښمن تحرکات یعنی منجمدی یو
بله او بخښه دا وس چې کومه وزره مستشمه ده تاسو په وینا دښمن د خلکو په کورنو کې په کلو کې ځای نیولې ده د خپل د هغې د پیاوړي کولو موقع نه برابروي ځکه تاسو عملیات تشي کوله عملیات درېدلې د ملکی تلفاتو د ویاره یا نور مسایل
اوس خو دا لویه ستونزه هم ده کچېره دښمن د خلکو کورو ست په اړه کې دا دښمن په یو میاست کې په افغانستان کې ګیلامې ټولېږي اما اوس زه فکر کوم چې جګړه باید تغییر وکړي جګړه باید کومندوی شي جګړه باید
داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې رهبری غواړي جګړه کې دغه بدلون راولي
نه امکان لري په دې چې زه خو ډېر ساعته په کته ساعته کې قومندان یم اما عمر مې چې تېر کړی دی د نورستان کنړ جلال آباد په جنګو نور ځای کې نو مال دلګي مشري شروع کړي زه اوس چې ما مطالعه وکړه په غزنی نور جوړه کې جګړه په ډیر قوت استعمال باندې
کچرته د جنگ په ستراتیژي کې تغییر رانه شي هم داسې دوام وکړي
جنگ به موږ به زمینګیری مثلا موږ قطعات په دې چې د دښمن ډیر مینونه کاری او تاسو یو ستراتیژي د دښمن دا چې د پاکستان په امریکا کې ډیر قوي مواد منفجره په شمول د ار ډی ایکس ورته وایي چې دا استعمالیږي د افغانستان د ورانولو لپاره هغه ترک عملي سي اول دښمن په ساره یې مکمن سي کوي په کومندوی وخت چې پوسټ چې دلته کومندوی ځواک ستل الیکوپټر سره دویم تحرکات د دوی منجمد کیږي دریم د دوی رهبری هغه کلیدي رهبری او هغه مغز متفکر چې عربان دي چینیانان دي د پردې تر شا جګړه رهبري کوي په دې مرکزو باندې باید حمله وسي او په څنګ کې که چیرې دغه سي عملیات وسي د موږ د خپل نظامیان روحیه لوړیږي هم پوهیږي چې موږ مایه کیږو تلفات هم کم کیږي د دوی هغه ماینونه چې اوس استفاده کوي یا مواد مفجره دا هم بې تاثیره کیږي په دې چې عملیات کومندوی کیږي که چې هر څومره ماینونه دوی فرش کړي که چې اوس فرش شي هغه بیا نتیجه نه ورکوي
د ازادۍ راډیو عزتمن اورېدونکو تاسو واورېدل چې جنرال صاحب امرخیل په افغانستان کې د جګړې د موجوده ستراتیژۍ د بدلون غوښتنه کوي سوله یوې خوا د بې ځایه مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او له بلې خوا د لږ ځواک په کارولو سره زیات څه ترلاسه شي
دا چې د روانې وضع په پام کې ساتلو سره د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو مشران دا ډول وړاندیزونو ته چې د جنگ د لومړۍ کرښې د قوماندانانو لخوا مطرح کېږي څه ځواب ورکول غواړي دا لا نه ده څرګنده. خو د جنرال صاحب امر خیل په وینا په موجوده حالت کې چې جګړه کلو او کورونو ته غځول شوې د امنیتي ځواکونو لخوا د زیات څه ترلاسه کول ګرانه پرېښي. I don't care.